تاندی چانگی
دزوانانو خپرونه
جوړونکی نورگل شفق
جوړ تازه تکړه ځوانانو نورگل شفق یم بیا هم لتان دی څنګه خبرونی سره
ځوانانو وګمر شیدی هم په دې خبرونه کې لتاسو سره ده
ګرو دنداسا که شونډې سرې کوي نو غاښونه هم سپینوي او هم یې پاکوي خو که چیرې د چا غاښونه کاږه واږه او تیرو بیر واوسي نو ښایي د دنداسې کول هم خوندور نه کړي
نو داسې کسان خپل کاږه غاښونه څنګه سمولی شي د تندې څانګې په لومړۍ برخه کې به پرې پوه شو او د خپرونې په بله موضوع کې په دې سره غږیږو چې
ولې ځینې کورنۍ خپل ځوانان دې ته مجبوروي چې له دولسمه وروسته په کانکور ازموینه کې په خپله خوښه نه بلکې د دوی په خوښه پوهنځی وټاکي
د اونۍ سندره مو هم په خپرونه کې درته ځای کړي
نو تندې څانګې راسره واورئ وګمې وایي چې روغ صحت نیمه پاچاهي ده نو ځکه که د چا دا پاچاهي یوه وړه خو هم ولري نو ژوند خوند نه ورکوي که یو خوا انسان تل د خپلې روغتیا ساتنې هڅه کوي نو بل خوا دا هم غواړي چې تل ښایسته ښکاره شي که څنګه
رښتیا هم شفق صاحب که یو څوک د روغتیا له پلوه روغه سټه ولري خو که د ښکلا له پلوه یوه وړه نیمګړتیا هم په ځان کې پیدا کړي نو ځورېږي به او ښایي روغتیا یې هم له ګواښ سره مخ شي
هو د غاښونو ښکلا هم د وجود له ښکلاو څخه ده وایي چې سپین او کیدونکې غاښونه د ښه شخصیت او ښه صحت نښه ده
خو د کابل ښار یو اوسیدونکی ځوان حبیب الله له خپلو غاښونو خوشحاله نه دی دا چې ولې ورته غوږ بشو
سمه ده
د خپل کجو وجو غاښونو سره ډېر په تکلیف یم انډیوالانو سره نورو سره چې خبرې کوم بیخي مې بد راځي خپله خوله پټه نیسم او دا مې ارمان دی چې کشکې خدای راته ښه صحیح راز غاښونه راکړې وي نوره څېره میره مې صحیح ده خو همدا غاښونه مې بیخي کجو وج دی او بد مې راځي
ملګر وایي چې که غر لوړ دی هم په سر یې لار شته نو د غاښونو د کوږوالي د دې ستونزې اوس د سیمپیج او یا د ارتودونسي په مرسته درملنه کیږي
تلوسه یوه پیغله ده چې له خپلو کږو او تیرو بیرو غاښونو راځینه وه ځکه یې خپلو غاښونو ته سیم قلب اچولی
ما په دا خاطر خپلو غاښونو ته قلب اچولی ده چې په ځای نه و منظم نه و ښایسته نه ایسېده زما په مخ کې ښایسته نه ایسېده یو خو په ښایست کې رول لري بل د ژوند څخه بیا ښه خوند اخلي چې غاښونه ایسې نو ما غوښتل چې زما غاښونه په ځای سی او منظم سی نو ما قلب اچول او فکر کوم چې دا نتیجه ورکړي
وګمې تلوسه وایي د دې لپاره چې غاښونه یې په سمېدو دي د سیم قالب درد په خوشحالۍ سره زغملی شي
او طبعا زه د درد احساس کوم خو په دا خاطر زه وینم چې زما غاښونه نتیجه ورکوي او ښه کېږي نو کله چې دا فکر ما ته په یاد راځي نو درد هېڅ وخت نه احساسوم
شفق صاحب ډاکټر احمد سالار یو له هغو ډاکترانو څخه دی چې د سیمپیچ او یا د ارتودونسي په مرسته د داسې غاښونو درملنه کوي خو دا چې ولې د ځینو کسانو غاښونه داسې کاږه رالویږي دی وایي
چې کوم هلکان خپل د شدو د غاښونو علاج صحیح ونه کړي نو د هغې د وجې نه هم دا کاږه راځي او بل دا ده چې مثال لکه دا حرسي بعض داسې چې د سړي غاښونه د مور د طرف نه وي او ځامه یې د پلار د طرف نه وي نو ځامه یې غټه راشي غاښونه یې وړه راشي نو هغې کې فاصله وي که چېرته غاښونه د پلار د طرفه وي او ځامه د مور د طرفه وي نو بیا غاښونه غټ غټ راځي او ځامه وړه وي نو هغې کې کاږه واږه راځي نو دغه وجې بعض یو اهم بل دا ده چې مثلا د ماشوم ټانسلز ورته وي یا ډنایډز ورته وي چې هغه لري نو ماشوم په خوله باندې سالي د پوزې په ځای پوزه بندې دا غي وجم دار شي غاخونه یا باز ماشومان دي چې عادت لري غټه کوتر وي یا باز جن کی دي چې لاس کې دادو پټه یا کاغی نیولی خلک نو د دې وجې نم دا ورته کیږي
ځوانانو سیمپیچ یا ارتودونسي یو داسې درملنه ده چې نوې افغانستان ته راغلی خو دا چې څه ډول یوه درملنه ده د غاښونو نورو کومو ناروغیو درملنه پرې کیدلی شي او د فیشن لپاره هم ورڅخه کار اخیستل کیږي او که نه
نو دا به هم ډاکتر سالار راته ووایي
کوم غاښونه چې کاږه وي نو هغې ته سیمپیچ یا ارتودونسي علاج کیږي چې هغه سیده شي هغه د دوو دپاره کیږي چې یو خو هغه څوک چې غاښونه سیمپیچ کوي نو باید هغه ښایسته ښکاره شي دویم چې هغه خوراک کوي نو هغه خوراک صحیح کولی شي. او خبرې بعض وخت په مجلس کې یو څوک ناست دی، مثال دا د غاښونه کاږي دي، نو نشي کولی چې په جرات باندې چې ته خبره وکړي. یا فاصله ډېره، نن سبا فاصله دپاره هم د آرتودونسي علاج کې که فاصله وي که کاږه وي، دا ټول علاج په همدغه آرتودونسي یا د سیمپې چې ورته په دې باندې کېږي. یعنی ضرور نه ده چې یو سړی غاښونو کې فاصله ده نو هغه دې لاړ شي او بس غاښونه دې خپل جوړ غاښونه وتره شي او پوه دي چې دا ښایسته ښکاره شول. ډېر کم داسې خلک دي چې د فیشن دپاره راشي. زما پاکستان کې یو داسې مریض و، صرف هغه ویل چې زه غواړم چې دا غاښونه دې دپاره کوم چې زما یو فیشن غونته کشي. هغه ویل چې زما غاښونه صرف سیمپېچ کړه، هغه بیا مختلف رنګونه وي لکه زیړ شین چې زما چې زما دغسې کالي دي نو غواړم چې دغسې رنګ کې ماته دغه هم واچوي چې ښایسته ښکاره شي. نو هغې دپاره نن سبا نګین هغه ورته وایي چې هغه ورته لګول کېږي، مختلف ډایمنډ زور هغه کې راځي.
له ډاکټر سالار نه مو وپوښتل چې دا درملنه څومره وخت نیسي او څومره مصرف پرې راځي، د یې په اړه راته وویل.
دا غاښونو پورې اړه لري، غاښونو پورې او عمر پورې. مثال یو مریض دی شپږ میاشتې علاج کېږي، د هغې 15,000 نه شروع کېږي ان تر 40,000 پورې شته. د یو مریض د کم غاښونه ډېر کم کاږي دي، مثال زه ګورم شپږ میاشتې یو میاشتې کې د علاج کول شم زه 15,000 پیدا. یو مریض دی چې زه وایم چې دا 2 کاله به ماته ځي راځي ان تر 40,000 پورې شته. داسې مریض که چېرته یو ماشوم یا جینۍ یا هلک راځي ماته په 12 تر 15 کالو پورې، دا بهترین عمر دی. دې وخت کې هلک یا جینۍ نه شو نه ما ډېره ښه کوي، نو دغه وخت کې ډېر ښه علاج کېږي. زه هغه کولی شم چې میش کو دغه علاج وکم. به نسبت دغه سړی چې ماته په 10 کلنۍ کې راځي نو هغه یو نیم کال 3 میاشتې نیسي. نو بهتره دا دی چې هر څوک خپل علاج کوي. نو والدین هم که غواړي چې خپل اولادونه که چېرته د غاښونه یې کاږي نو د 12 تر 15 کالو پورې د ډاکټر سره مراجعه وکړي.
ملګرو تاسو ته د څانګې خپرونې ته له آزادۍ رادیو څخه غوږیږئ.
ځوانانو د هر انسان د خلا پیمانه توپیر سره لري. ښایي یو چاته یو څه ښه او ښکلی ښکاره شي او بل چاته بل څه، نو دا به سمه نه وي چې یو چاته ووایو چې هغه څه چې ماته ښه او ښکلی ښکاري باید تاته هم ښه او ښکلی ښکاره شي.
هو، خو زموږ ځینې کورنۍ د ځوانانو د زده کړې په برخه کې، یعنی د یوه پوهنځي یا د یوه مسلک په غوراوي کې همداسې څه کوي. یو ځوان غواړي چې په خپل زړه هغه پوهنځی غوره کړي چې ورسره جوړې ده، خو کورنۍ د هغه شوق او جوړې ته نه بلکې خپلې مرضۍ او زړه ته ګوري.
نو په دې اړه مو ځینې ځوانان غږولي.
خبرې به واورو.
زما نوم مشغان رحیمي دی. دا ژوند په خپله موږ پیژو چې یو ښکلا ده، چې کله دا ژوند دومره ډېر خوږ شي او کله ډېر تریخ شي، او دا تریخوالی کله کلکې کلکې څپېړې موږ ته په مخ راکړي، چې یوه کلکه څپېړه یې همدغه چې موږ نه پرېږدي چې خپل مسلک یا خپله په خپله خوښه خپل مسلک وټاکو، او یو دروند بار دی چې زموږ ځوانان یې په مټ وړي.
نوم مې اکرام الله اسرار دی. هغه یو کس چې غواړي چې یا طب ووایي یا انجینري ووایي یا ادبیات خوښ کړي، هغه پلار یا کورنۍ له خوا نه ورته وایي چې نه ته به ضرور یا طب وایي یا به انجینري وایي یا بل پونځی وایي، او د هغې دغه سره علاقه نه وي. نو هغه که کله هغه پونځي ته کامیاب هم شي، یو خو به دغه وي چې درس ته به د هغې علاقه نه وي، دویم به دا وي په امتحانونو کې به ما هم دا شان پاس پاتې کېږي، او بل په آینده کې به اول خو به وظیفه اخیستی نه شي که چېرته واخلي، نو هلته به ته بیا مشکلات پېښېږي.
زما نوم هوره سپېڅلې د کابل ولایت اوسېدونکي یم. مثلا د ما علاقه له ادبیاتو سره ده. زه غواړم چې ادبیات ولولم، مګر د فامیل له خوا نه ماته وایي چې نه ته باید حتماً طب ولولې یا کوم بله پوهنځی انجینري ولولې یا ساینس ولولې، داسې ویل کېږي. خو مګر کومه علاقه چې زه له ادبیاتو سره لرم، کوم پرمختګ زه په ادبیاتو کې کولی شم، زه نه شم کولی چې هغه مثلا طب برخه کې وکړم یا د ساینس برخه کې وکړم. کار چې په زور قبلول کېږي هېڅکله پرمختګ نه کېږي. هغه کار چې په خپله علاقه باندې کېږي زما په نظر ډېر پرمختګ به کېږي.
خو محموده تقوا بیا له خپلې کورنۍ په دې خوشحاله ده چې هغه د مسلک په غوراوي کې خپلې خوښې ته پرېښي.
ځکه اوس یوه بریالۍ زده کوونکې ده او خوشحاله ده چې هم له خپل مسلک څخه خوند اخلي او هم په راتلونکي کې ښه ګټه ترې اخیستلی شي.
زه فلحال ادبیات پوهنځی د 4م کال محصله یم. زه ډېره په خپلو درسونو کې بریالۍ یم. تقریبا په ډېرو سمسترونو کې زه په لومړۍ درجه کامیابه شوی یم. وجه یې دغه وه چې زما همدا پوهنځی خوښېدله. مخکې د دې چې زه د پوهنځی ته راشم، ما د لیکوالۍ او شاعرۍ سره مینه درلودله. زه د پوهنځی ته راغلم، یعنې زما د هغه مینې سره د پوهنځی جوړېدله. که چیرې وای چې ما کومه بله پوهنځی غوره کړې وای، هغه مې لوستې وای د فامیل په خوښه باندې، کېدای شي زه به په هغې کې دومره بریالۍ نه وم. لکه اوس زما فامیل ما ډېره تشویقوي، هر هغه څه چې د تا خوښېږي هماغه زموږ په ګټه هم دی او زموږ هم خوښېږي.
شفق صاحب، دا چې ولې ځینې کورنۍ خپل ځوانان مجبوروي چې په خپله خوښه نه بلکې د دوی په خوښه یو پوهنځی یو مسلک غوره کړي، د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي ښوونکی استاد اجمل ښکلی به یې راته په اړه ووایي.
کورنۍ خو په خپله د خپل بچي نه د پیسو د راجمع کولو دغه شان توقع ډېرې لري، کنه چې ولا زوی مې کمی ډاکټر شي انجینر شي بس بیا به په خروارونو پیسې به راټولې کړي او بس موږ به ښه شو، کنه. نو عموما کورنۍ د چا دغه ته نه ګوري، مشکل ته نه ګوري، د چا شوق ذوق ته نه ګوري، کنه. نو دغه شان ذهنیت موجود دی، وګوره پلاني دغه وکړه او اوس دومره تنخواه دومره معاش اخلي، کنه
وګمې استاد خو له دا هم وای چې کچیر یو ځوان دې ته مجبور کړی شي چې د خپل خوخه خلاف کوم پونځي غوړ کړی نو پراتلون کې بټولن ته د ګټې پر ځای تاوان واړوي
دا عموما ډېر رواني اغیز لري د فروید یو مشهور ارواپو دی د اروپا هغه په دې باره کې وایي چې انسان چې دی عموما هر څه شي کې په خوند پسې ګرځي او د درد نه ځان بچ کول غواړي که نه نو مثلا یو محصل دی یو متعلم دی دولسم نه فارغ شو هغه له یو شبه خوند ورکوي په هغې کې په خپل ذوق په خپله مینه باندې لګي او ته ورته وایي چې نه دا پنځه مو وایي اقتصاد وایي چې بیا پیسې راټولې کړي خو هغه دې وواژه نو هغه به څنګه زده کړه کوي که نه عموما ذهني تمایل نه لري له هغه مسلک سره هغه به زده کوي څنګه په هغې کې به کار څنګه کوي په هغې کې به نوم څنګه پیدا کوي مثلا یو محصل دی هغه غواړي مثلا ادبیت وایي او هغه مور پلار په طب زور کوي شابه طب وایي هغه طب ته کامیاب هم شو لام له هغه نه به څنګه ډاکټر وځي څومره به مړه کړي چې ډاکټر شي کله که نه به ټولنې ته څه خدمت وکړي به ټولنې ته تاوان واړي
ماشوم چې لویږي نو له بېلابېل مسلکونو او هنرونو سره د دوی ذوقي تړاو پیدا کېږي استاد اجمل ښکلی همدا خبره غځوي او وایي چې اوس په بېلابېلو مسلکونو کې کارونه پیدا کېږي
نو باید کورنۍ د خپلو ځوانانو او ماشومانو شوق وروزي او وپېژني ځکه چې بیا به که یو خوا د دوی پرمختګ مخه څوک ونه نیولی شي نو بل خوا به خپلې ټولنې ته خدمت وکړی شي
او هم به ښې لاسته راوړنې ولري
ماشومان چې رالویږي دغه مسلکونه دي دا علوم دي بېلابېل او دغه هنرونه دي بېلابېل د یو نه یو سره خامخا ذوقي تړاو یو نه یو سره لري سره دی چې پخوا به پرتله اوس حالات ډېر ښه شوي دي اوس چې په ادارو کې کار شته دی اوس چې په موسسو کې کار شته دی دا د طب او د نورو بازارونه لږ ساړه شوي دي یعنی د هر مسلک کار اوس پیدا کېږي اوس هغه سړی خپل شوق پاللی شي په کار ده چې موږ خپل ماشومان خپلې خوښې ته پرېږدو د هغې په ذوق باندې پوه شو نو که هغه په خپل شوق په خپل ذوق باندې کوم پونځي ته لاړه نو بیا د ده د پرمختګ مخه هیڅوک نشي نیولی بیا دا پرمختګ کولی شي بیا نوم ګټلی شي بیا پیسې هم ورسره راتللی شي چې دوی وایي که نه بیا ټولنې ته خدمت هم کولی شي ټولنه ته دا پکار دی چې د ذوق وروزي د ذوق د هغوی د ذوق باندې د خپې نه ږدي دښمني دې ورسره نه کوي
خوږو ملګرو د موسیقۍ په برخه کې هم هر څوک ځانګړی ذوق لري که څوک ارامه سندرې خوښوي نو څوک بیا شوخي او له شوره ډکې سندرې خوښوي
نو ګرانو ځوانانو راځئ چې نن د شفق صاحب په خوښه یوه سندره در واورو
سمه ده
افسانې ښکاري داس دستور د زمانې ښکاري دستور د زمانه ښکاری
ملګرو تاسو ته د څنګې په دې انټرنیټي پته اوریدلی او لوستلی شئ www.azadiradio.com او په دې پوستی شمیره موږ ته لیک را لېږلی شئ 44 کابل افغانستان د ژوند شېبې مو تاندې اوسه
بہانے خکاری دس دستور د زمانے